ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان عبدالحی کاکړو ټکنیکی ملګری اسحاق مرینی کی هلې او سلامونه ومني روانه خبرونه کې د افغانستان د روغې جوړې د شورا د مشر ډاکټر عبدالله پاکستان ته سفر او د غلطه کې چارواکو سره ملاقاتونه هلې ځلې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنی سمیز مطالب را تر هم شته. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې درته د مشال مرکه کې ډاکټر احسان علي معرفي کوو. د هغه د جن حال به واورئ. خاول خبرونه د عبدالحی کاکړ
سرټ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته ورسېدو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلې دي. د شمالي وزیرستان او توانزو وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نور مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. ارمینیا او آذربایجان په لنجمنه سیمه ناګورنو کراباخ کې د درنې مرګ ژوبلې او اورانی خبرونه خپور کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل د افغانستان د روغې جوړې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پر رسیدو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلې دي. د دې خبرو تفصیل لامخې ته نه دی راغلی. ښاغلی عبدالله مخکې په خپل ټویټر پاڼه هیله ښودلې وه چې دا سفر یې د دوو ګاونډي هیوادونو په اړیکو په خاص توګه په افغانستان کې د یوې بایزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوی باب خلاصوي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ډلې خبرې کوي، خو په ځینې لانجمنو مسلو سره بند پاتې دي. تمه ده ښاغلی عبدالله په دې سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وویني. د افغانستان حکومت او طالبانو د تماس ډلو د سپتمبر په 8مه د کړنلارو پر اختلافي مسلو بحث کړی دی. د سول په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیا نوري بیګام چالي د ټول چې د ناستي څو ساعته دوام وکړ او په کې د اختلافي موضوعاتو پر حل بحث وسو. د دې په وړاندې بحثونه به دوام ولري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده. د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بهیر د سپتمبر 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی و. د شمالي وزیرستان او توانزو وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د پریکړه د سپتمبر په 8مه په میرامشا کې د توانزو وزیرو په څلورمه ورستۍ ځانګړې جرګه کې شوې ده. د یادې سیمې پارلماني استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ مشالې ټول د کمیټې بل حکومت سره په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هلته پر وسایلو د ځای ولست اختیار په اړه خبرې کوي. د جرګې مشران ویلي یا د کمیټې به د اکتوبر 15مه له حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د بلوچستان حکومت وایي دوی لا نه دي تیار چې د کورونا وایرس له کبله تړل شوي ابتدایي ښوونځي یا پرایمري سکولونه بیا خلاص کړي. د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند لیاقت چاوانی د سپتمبر په 8مه مشالې ټول دوی چې د سپتمبر په میاشت کې تر اوسه د کورونا وایرس څومره ټیسټونه کړي دي په هغه کې 10% کسان په کورونا وایرس اخته موندل شوي دي. نوموړي وویل دوی ویره لري چې که دا سکولونه خلاص شي نو کورونا وایرس به لا زیات خپور شي. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت اعلان کړی چې د سپتمبر 13مه به لومړنی یا پرایمري ښوونځي پرانیسی. لکه چوانی ول د کورونا وایرس د لاخ پرېدو مخنیوي لپاره له وفاقي حکومت غوښتي چې د سکولونو خلاصول تر دوه اونۍ پورې وځنډوي. ارمینیا او آذربایجان په لنجمنه سیمه ناګورنو کراباخ کې د درنې مرګ ژوبلې او ورانی خبرونه ورکړې دي. د لاغه ورسته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې سیمه کې د سپتمبر په 8مه نشتې سوي چې ورسره د جګړې ختمولو لپاره سفارتي هرې ځلې هم شروع شوې دي. دواړو هیوادونو مارشلا اعلان کړی او پر یو بلې د نشتو د پیل تور پورې کړی دي. په دې نشتو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. امریکا، روس او نورو هیوادونو د جګړې ته د چټک غبرګون ښودلې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورتاګس ویلی چې د امریکا د تشدد زیاتوالي په سختو ټکو غندي. روس په دواړو غاړو شخ کړی چې سمدستي توګه جګړه ودروي او حالاتو د عادي کول لپاره دي خبري پیل کړي. د انډین پریمیر لیگ په لسمه لوبه کې بیګا راجستان رایلز تر دلچسپ لوبې وروسته کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته په څلور وکټونو ماتې ورکړه. کینګز 11 لومړی بیټنګ وکړ. په ټاکل سو اورونو شلو اورونو کې یوازې د دوه لوبغاړو په سر 232 منډې وکړې. په دې کې میانګ اګروال 165 او کپتان کې ال راهول 90 منډې جوړې کړې. راجستان رایلز لوبډلې ټاکل سوی هدف په وروستي اوور کې د څلور لوبغاړو په سر پوره کړ. نن به د رایل چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډینز ترمنز په دوبۍ کې لوبه ترسره کیږي. د خبرونو پای
ورګن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه ښکنه غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. موږ هڅه کوو چې اسلام آباد ته ورسو خپل همکار طاهر خان ته او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالله چې دا مهال په درې ورځني سفر اسلام آباد کې دی. د په دغه سفر کې تر را رسیدلو معلوماتو تر مخه دا محل هغه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره ملاقات کړی دی. تر څنګ یو شمېر نورو چارواکو سره د ډاکټر عبدالعبدالله صاحب ملاقاتونه شوي دي. د دې تر څنګ ډاکټر عبدالله صاحب په دغه هیواد کې درې ورځو پورې ایساریږي. په دې ملاقاتونو کې مهمې خبرې او مهم ملاقاتونه دا دي چې د پاکستان د پوځي او د ولسی حکومت د استادو سره ملاوي، د پاکستان ولسمشر، د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان د پوځ سرلخکر سره د دوی د ملاقاتونو خبره شوې ده. د دې تر څنګ د ډاکټر عبدالعبدالله صاحب دغلته کې یو مطالعاتي مرکز دی، په هغه کې به وینا کوي، خبریالانو سره به ملاویږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې هغه دینی او مذهبي مدرسې چې د هغوی هم یو نفوذ د افغانستان د سولې په حوالې سره، د افغانستان حوالې سره، هغوی سره هم د ډاکټر عبدالعبدالله صاحب د ملاقات خبره شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. موږ هڅه کوو چې اسلام آباد ته ورسو او خپل همکار طاهر خان سره د نن د ورځې د ملاقاتونو په اړه باندې تفصیل ته واخلو. هڅه کوو چې هغه سره زموږ د ټلیفون لیکه برابر شي او چې څنګه هم هغه سره زموږ د ټلیفون لیکه برابر شي نو تاسو ته به موږ معلومات درکو. خدا محال تاسو ته د اوتمنځ وزیرو د جرګي حال درکو. ور شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د اوتمنځ وزیرو د سپتمبر په 20مه په میرامشاه کې په څلورمه او وروسته ځانګړي جرګه کې پریکړه کړې چې په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټې جوړ کړي. د جرګي مشرانو او وروستو مشالې دوی ته وویل چې د کمیټې به د اکتوبر پر 15مه له حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کوي. په دې اړه نور حال عمر وزیر راک.
شمالی وزیرستان کې د اوتمنځای ګرین یا لوی جرګې سلورم یا اخیری پړاو 13 ورځ میرام شاه کې وشو. سیمه کې د امن باوري کولو، د هدفي وژنو مخنیوي او نورو غوښتنو لپاره یا د جرګه کې د سیمې ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې منتظمینو په وینا پرونې جرګه کې یو نماینده کمیټې وټاکل شوه چې د سیمې حالاتو سمولو او غوښتنو په اړه به حکومت سره مذاکرات کړي او لومړی ناسته به د حکومت سره د اکتوبر په 15مه نیټه کیږي. د اوتمنځای دغه جرګې تنظیم کوونکې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل:
مونږ په دې تیرو جرګو کې د کومون په منځ کې هغه اعتماد بهرولو کوشش کول. کومونه د دې مشران په یو څو ټکو راغون شي او بیا په شریکه د ریاست نه دلته د امن غوښتنه وکړي. دلته ترهګر رالل، بیا په کې فوج راغلل او فوج وی چې تاسو علاقې خالي کوي، خو هغه امن را نه وسو. غوښتنه خو نن یو ځل بیا هم د امن وشوا، نور بلا مسلې وي. بیا دلته په دې مدنیاتو چې حکومت کمی قبضې کړي دي، چې په کم کم ځای کې کم کم کاڼه او کم کم مدنیات پراته دي، بیا یې په خپله مخه داغه مدنیاتو لیزونه جاری کړي دي. کومونونه پکې سلام نه اخیسته. نو دا ټول خبرې نن په دې تفصیلا بحث وشو. نن د کومونو په نمائندګۍ مو وړا نمائنده جرګه جوړه کړه چې هغه به حکومت سره په دې باندې خبرې کوي.
د اوتمنځای لوی جرګې دغه پړاو په اړه حکومت او فوج نه دی ویلي، خو دې نه وړاندې حکومت او فوج په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوه، ترقیاتی پروژې دوام لري او د پاتې وسلوالو خلاف هم مخصوص عملیات دوام لري. اوتمنځای لوی جرګې لومړی پړاو د اگست په 14مه نیټه په میرامشاه کې، دویم د اگست په 14مه په رزمک، دریم پړاو د سپتمبر په 14مه نیټه میرالی کې او اخیری 14م پړاو یې پرون په 20مه نیټه په میرامشاه کې ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان مرکز کوټه کې د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست مرکزی کمیټه په هیواد کې رسنۍ او پر اظهار رائے پابندۍ پر بندیز او سخت تشویش ښکاره کړی دی. دوی په کوټه کې دا غونډه کړې کوم چې دوی د 1903 په اساسي قانون کې ورکول شوو حقوقو خبره کوي. پی ایف یو جی په کوټه کې ویلي دي چې د کله راهیسې چې د عمران خان حکومت په ملک کې راغلی دوی د هغه وروستو پرسنو بندیزونه زیات شوي دي، ځکه چې هغه حکومت په هیواد کې ټولې رسنۍ په سرکاري تګلاره او تک کولو ته اړ باسي. نور حال د کوټې نه ایوب ترینداک.
د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ درې ورځنۍ غونډه تیر ماښام په کوټ کې پای ته ورسېدله. په دې کې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه د خبریالانو مشرانو ګډون کړی و. په دې درې ورځنۍ غونډه کې وویل شو چې د میډیا یا رسنۍ د غږ بندولو په خاطر نا اعلان شوي بندیزونه پر رسنیو لګېدلي دي. د دې مقصد لپاره خبریالانو ته نه یوازې دړکې ورکول کېږي، بلکې د میډیا خاوندان هم د بیلابیلو مالي مشکلاتو سره مخ کړل شوي دي. په دې درې ورځنۍ کې د علاقائی اخبارات او رسنیو لپاره د مرکزی حکومت لوري د اشتراطو 25% برخه پر ختمېدو باندې هم سخت خواشنی څرګند سو. اول سوچ د دې زیاتې اغیزې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر اخباراتو باندې پریوتې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان سره تړاو لرونکو د فی فیوجی مرستیال مشر او نامتو خبریال سلیم شاید راته وویل چې د دې عمل څخه ډېرې کارکونکي او خبریالان د بیروزګاری سره مخ شوي دي.
د بلوچستان ریجنل اخبارات کوټو او د خیبر پښتونخوا ریجنل کوټو هغه خند کې ختم کړی دی. بلوچستان کې خو تا ته معلوم دی دلته کنډیشن نشته کنه، او دا ګورنمنت اشتهارات باندې اخبارات چې دي هغه خپل گزاره کوي کنه. نو دا وجه دي اوس نن سبا د بلوچستان اخبارات چې دي د ډېر مشکل کې چې کوم کارکنان دي کوم چې صافیان دي دوی ته تنخواه نه ملاوي. موږ دا خبره کوو دي سره چې مالکان دي چې به دا ولي تنخواه ورکوي چې د ما اشتهارونو 25% کاټ شوی دي. نو د دې وجه موږ ډېر اکنامیکلی ډېر مشکل کې.
په دې غونډه کې د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وسوه چې هغه دې پر میډیا لګېدلي بندیزونه سم د لاسه لرې کړي، ځکه که داسې ونه سو نو په هېواد کې د میډیا سره تړلی صنعت مخ پر بندېدو امکان زیات دی. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د خبریالانو د اتحادیې یو مشر بخزاده وایي په کار دی چې حکومت و میډیا ته د بندولو پر ځای په آزاده توګه د کار کولو اجازه ورکړي.
ټول یو شان صورتحال دی، دا چې کم اور لګېدلی دی، دا چې کم آفت راغلی دی، دا چې کم مصیبت راغلی دی، دا چې کم چیلنج دي، دا چې کوم په پیښور کې صورتحال دی، مایوسی دا، نا امیدی دا، د میډیا سره وابسته هر یو فرد چې دی هغه ځان غیر محفوظ پی محسوس کوي. څوک ته نوکری نه وته دی، څوک د چا ته په تنخواه کټ لګې دلی دی، څوک مطلب داسې دی چې هغه ته دا په ذهن کې بالکل واضح پیغام پروت دی چې یاره زما نن دی یا سبا دی یا لس ورځې پس دی یا میاشت پس دی زما جاب ختمېدونکی دی، زه مطلب چې دا څه سکیور نه دی.
په دې غونډه کې پریکړه وسوه که پر میډیا یا رسنیو باندې بندیزونه لیرې نه سو نو دوی به د میډیا مالکانو سره په ګډه د خپل حقوقو او د میډیا د ازادۍ لپاره تحریک وچلوي. په دې ترڅ کې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ صدر شهزاده ذوالفقار وایي چې د یو پلان لاندې پر ټولنیزو رسنیو باندې هم د بندیزو لګولو هڅې روانې دي کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
نه پریس دی، نه پریس ازادي دي. موږ دا غواړو چې پریس د کم چې آئین یو په جمهوري معاشره کې یو آئین چې دی یو عام شهري ته کم د غور کوي حق ورکوي، هلته یو صافی ته یو حق ورکوي، نو هغه حیداک ورکول سي او دغه شورټي ورکی دا حکومت ورکوي.
د فی اف جی د دې غوښتنو په اړه لا تر اوسه د مرکزی حکومت له لوري څه نه دی ویل شوي، خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د یاد شوي ټولنې او مشرانو ته تسلي ورکړې ده چې هغه به په هیواد کې د ازادي میډیا لپاره خپل کردار لوبوي او په دې ترڅ کې به د مرکزی حکومت سره هم خبرې وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن غوتا سمشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورته جنوبي وزیرستان ته د غلطکی په یوه خطه کې د پاکستان د پوز یو کپتان وجل شوې ده. نور تفصيل د جنوبي وزیرستان نه اشتیاق مسودرک.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مقصدان یو لاسنی مې باجې پښ روانګۍ سیما کې د پاکستانی فوج سرتیری او ناپیژاندلې وسلاول په مان کې د ډازونه بدلون په نتیجه کې یو پوجي افسر عبد الله ظفر وجل شوای دی. د دغې پېښه نور حال د سویلی وزیرستان ډی پی او شوکت علي مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړی.
دا پښ روانګۍ سره بر ځای دی حالت شوی دوه خبر راځي خدابتي والا خدادا دویم خبره دام راځي چې نه بتنه ودا کسان راغلی او کور ته نه وته هغه نه روټي خړه او هغه رنگ کړه چې را دایمو نه داسې بیا راغلی د روټي غواړي او باقی هم دغه واقع شو چې دای ته لیدای کارډن کړو د فائرنګ د بدله شو دغه کیپټن عبد الله شهید شو دی حالت سر چ پرشن شو ورو ده
پشروانګي سیمک شهر مخ مخ شوی دغه پېښې زمواري لیا چا هم منلی نه دود خدا دې هم یوداوی چې دراونه میاش په 3 سپتمبر د سولي وزیرستان شکتوې سیمه ناخیل کښې په پوجي ګاډي بامي بریت شوای و چې په نتیجه کښې د یو افسر سره درې پوجیان مړه شوي وي او چارور نور پر هرجلې شوي وي او د دغې بریت پړه د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی منلې و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د خیبر پختونخوا سیلانی سیمې چترال ته ورځو. په چترال کې د سمودې راهیسي دغلته ځان وجنې په جینکو کې زیاتې شوې دي. راپورونه دې کوو چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د سپتمبر د 15 وروسته د ښځو د ځان وجنې درې پیښې رپورټ شوې دي. چارواکي وایي د دې پیښو پلټنې دوام لري. بلخوا د بشري حقونو مواردان وایي په چترال کې د ښځو د ځان وجنې د پیښو زیاتو سبب ټولنیز بندیزونه، د نورو کلتورونو اغیز، غربت او په امتحانونو کې ناکامه کېدل کېدای شي. په دې اړه تفصیل انیس اجمل لاورو.
په چترال کې پولیس او د ژغورنې ادارې چارواکي وایي د سپتمبر د 15 راهیسې ورسره د ښځو د ځان وژنو درې پیښې رپورټ شوي دي. د چترال د اورغوچ تاڼې محرر بلبل نواز د سپتمبر په 20 مشال ریډیو ته وویل چې د کوز چترال اورغوچ یوې جینۍ د سپتمبر په 13 دریاب ته ټوپ کړی و او تر اوسه مړې نه دی موندل شوی.
ویل کیږي چې د اورغوچ د دې جینۍ له خپل میړه سره اړیکې خینوي، نو ځکه یې ځان وجلې دي. دې جینۍ دریا چترال ته ټوپ کړی وو او تر اوسه یې د مړي موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. موږ د پیښې پلټنې کوو.
د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په خپلې خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 13 د چرون سیمې یوې بلې جینۍ هم د چترال دریاب ته ټوپ کړی وو او تر اوسه یې مړې نه دی ترلاسه شوې. دغسې ریسکیو یو یو دوه د سپتمبر په 26 په خبر پاڼه کې ویلي چې د چترال بختولي سیمې یوې واده شوې جینۍ د چترال دریاب ته ځان غورځولی وو او مړې یې له بلپوک سیمې سره نږدې ترلاسه شوې دی. په چترال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویاند اډوکیټ نیاز احمد نیازی وایي څه کال په چترال کې د ښځو د ځان وژنې نږدې 1.5 پیښې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه په چترال کې اکثره د 15 کلونو نه تر 1.5 کلونو پورې عمر لرونکې ښځې ځانونه وژني او د تیر کال راهیسې د سړو د ځان وژنو په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
که په پلټونو کې ثابته شوه چې یوې ښځې د خاوند، خواښې، پلار، ورور یا د بل چا د وجې ځان مړ کړی دی، نو دا په قتل کې راځي او د دفع 322 تر مخه یې د دیت سزا ده او مجرم به د 150 نه تر 15 لکو پورې جرمانه ورکوي. خو دا یوه پیچلې مسله ده ځکه اکثره وارثان مجرم معاف کړي او بیا سزا نشي.
خو د بشري حقونو مبارزان او شنون کې بیا وایي چې په چترال کې د ښځو د ځان وژنو رښتینې شمیرې به تر دې زیاتې وي ځکه چې اکثره داسې پیښې له پولیسو سره نه رپورټ کیږي. په چترال کې خبریال حماد فاروقی بیا وایي چې د سکول په امتحانونو کې ناکامه کېدل، غربت، د برداشت کمی، ذهني ناروغۍ او ټولنیز بندیزونه هغه وجوهات دي چې له وجې په چترال کې د ښځو د ځان وژنو پیښې کیږي.
تیر کال د پولیس د ریکارډ مطابق په لوور چترال کې تقریبا 30 هلکانو جنکو خودکشي کړه. دا چې په دې کې زیات تعداد د جنکو دی. اپر چترال کې هم زیاتر الکان جنکې اکثر خودکشي کوي. نو پوره چترال کې یو سایکاټرست اکثر خلکو په دې باندې بار بار غوښتنه هم کړه. دې کې ډېر تعلی یافته جنکو هم خودکشي کړې ده. د بونی په سیمه کې جنا لیکوت کی او جنا چې هغه ماسټر کړی وو، ایم ایس سی تعلیم یو شخصي سکول کې استاد هم وو، هغه هم پکې خودکشي کړې وه. زیاتې جنکې چې کم دسی دي چې دا غوړي رشتہ شوی وي او خاوند وته ټلیفونو کې چې وایي تاسو سره واده کول نه غواړم بل واده کول غواړم. زیاتر چې کوم خودکشن او عظیم مخته نو پاره کې دا ټینیجرز یعنی کوم ځواني جن کې دی غې دی.
خوشنن کې جمیل چترالی بیا په چترال کې د خوځو د ځان وژنو وجوهات د نورو کلتورونو اغیز، جغرافیایي بندیزونه او د چترالی کورنۍ او جوړښت یادوي. نو موري زیاته کړه په خا د چترال په ټولنه کې په پټه ودونه هم عام وو.
دا یو د تحقیق وړ موضوع ده. په دې باندې کار پکار دی ځکه چې چترال خپل کلتور چې دی خو ډیر آزاد خیال او یو اوپن معاشره وه او د دې ځای کې د ودونو جائزہ واغسته شي نو میرج بای ایلوپمنٹ یو ډیر کامن پریکټس وو خو اوس د پښتون کلچر چې څومره اثرات ورو په دې علاقه سي واقعي کې نو دا غي سره د فرد د خاندان په مخ کې د سرندر کولو نظریه چې د هغه په هایوي کې لګیا ده بلخوا د اوپننس جغرافیایي تور هم نشته د چترال جنکی وته نشي د غرونو نه نو هغه ته بیا یو د آسان الله فکاري د خپل ژوند خاتمه
بلخوا وکیل نیاز احمد نیازی بای چې اکثره د چترال جنکو ته د خپل خوخي د ودونو په سیر حقونه ورکول کیږي خو بیا هم دا ډبل پیخ مخه تراسي نو موري سیاته کړه ک پولیس ته ځان وشنو په اړه په سمته غپلټنی وکړي نو په داسې پیخو کې تر ډیره کمې راتللې شي
د چترال ټولنه داسې سخته قدامت پسنده یا پرتشدد نه ده چې خځې ځانون ووجني خځو ته تر ډیره حده احترام او حقونه ورکول کیږي په ډیرو ځایونو کې جینکو او هلکانو ته د خوښۍ د واده اختیار هم وي خو د چترال نجونه اکثره په ټلویزیون ډرامې یا پروګرامونه ګوري او دا ټولنه د یوې انتقالي مرحلې نه تیریږي نو دا هم یو وجه کېدای شي بل اکثره کورنۍ مسلې لکه د خاوند او خځې جګړه یا د خواښ یو انګور لانجا په داسې حالاتو کې اکثره خځې د خودکشۍ دړکه ورکړي خو د کورنۍ خلک د خبرې ته خاص پام ونه کړي باید داسې تن سره کورنۍ ځان ملګری کړي او څارنه یې کوي
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د 2013 کال په اگست کې یو کمیشن جوړ کړی و چې په چترال کې د خودکشۍ په اړه معلومات راغونډ کړي
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو راپور ته پام راګرځوم چې پکې په پاکستان کې د او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې د اضافي خبره شوې ده شبیر احمد جان په تفصیل لکه
دا شماریات او وفاقي ادارې تر مخه روان هفته کې دوی هغه ځونه کم چې امروزه د استعمال دي نرخونه سیوا شوې دي او ګرانه کې زیاتواله راغله دي خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکو عامل سوای چې په ملک کې دغه روانې ګرانه لړې د ډېرو ستونزو سره مخ کړې دي او دوی چې کوم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورتونه دي د هغې پوره کول ورته ډېر ګران شوې دي یو دکاندار مقصود وای چې د دې حکومت وړاندې به کال کې یو ځل سیزونه ګرانه دل ول اوس هر روز د هر یو سیز نرخ په برخیږي
په خوا به په صرف په جون کې بجټ وته کال کې به یو ځل بجټ وته نو پاغه کې به د غری اٹھونه به تناسب سره زیات شول روپۍ نیمه به زیات شول نو خلکو به دغه خلاف اواز اوچت کړي چېرې ګرانی ده اوس چونکه چې سار را پاسه نو روزانه چې کم دی بجټ وتی د هر یو سیز قیمت چې کم دی یو پر ډبل باندې خطلی ویله کوړنن سبا په 1400 روپۍ باندې تروړه ده زما په خیال چې د پی ټی آی ګورنمنت راتلونو دغه ټیم دا سب په 650 روپۍ باندې تروړه و دغه سی غوډی شول دا سی چې کم چینی دي د غریب سړی چې کم د ضرورت شي نه دي جینو داغه قیمتونه اسمان سره خبرې کوي اغه نه علاوه چې اوس کم د نن سبا د دویانو داري ټونه کم چې د ژوند چې د نن سبا د هر د کور ضرورت ته را دي چې مریضان په هر کور کې وي نو د دویانو ریټونه چې کم یو تناسب سره بر وختل رزق خو الله ورکي خو چون کې چې دا کم حالات دي نو حکومت دوم دا خاص کو چې برای مهرباني کم وادي چې تا د عوامو سره کړې وي په کم یو تبدیلی په سوچ باندې چې تاسو د حکومت تراغله نو کم اس کم د غریب سړی د ضرورت د شي نه چې کم چې چینی وړو غوړی د ویانې دي خدا را ده دې دې قیمتونو باندې لګ نظر سانیو کې
پیخور سیکریټریټ کې د تعلیم محکمه کې کارکون کې رفیع الله وای چې په خپل تنخوا ورته گزاره کول ګران شوی دي او حکومت نه د بنیادی ضرورتونو د نرخونو درټټولو غوښتنه وکړه
زه یو کلاس 4 يم نما تنخوا 5000 روپیه ده پدې کې کوتا شو ګوره نو اشیا خوردونوشته وګوره چې نن اودې شي او سار را پاسي نو پاره کې دا قیمتونه د یو نه په بل زیات شي زه حکومت وقت ته دا وایم چې یره د اشیاي خوردونوش خاص کر د لونه چې چینی اوله دا د یو عام مزدور د لاس مطابق کې ځکه چې یو عام مزدور دلته کو یو څوک دی لیکي نو 500 روپے دقه مزدوري ده نه دی به کوټه پکې سوړي بچولو پکې سوړي لکه دې خو بالکل فروټ ته خو دې کتیم نشي
دا جامو په زرونو په دکان کې کارکون کې علي اکبر وای یو خوش په ګو مېشتو لاکډاون لوجي د دې روزګارونه بند وو نه بل خو روانه ګرانې دوی ډېر اغیزمن کړې دي هم د دې ګرانې لوجې د ژوند نور ضرورتونه خو پرېږدا، خو وای چې د بچو تعلیم ورته هم ډېر ګران شوی دی او دې وخت کې دوی د خپل بچو د سکول فیسونه هم نشي ورکولی.
اوس کم دا لاکډاون تیر شو کنه جی، نو پدې کې نو زه دا د یو پرایویټ سکولونو والا تندا وې مجي چې لکه زمونږ هم غریبي دا مونږ څنګه چې کرونا وانو دغه څه زمونږ د خلکو روزګارونه بندو، نو مونږ تاسو له اوس دا فیسونه د کمې وروړو، کله سکول نه وباسو ژوند دې تباه کیږي. کال خو دغه څه تیر شو، بل د چې چینی د وړو د هغه چې کم ریټونه نن سبا روان دي جنو اغم زمنګ د وس نه بار شوی دي، د یو ټیم روټه جی مونږ د په مشکله ملاویږي 1500 روپے دی اړیوالو جی، نو پاره کې مونږ د کور د خصمانه سوجو کو کو د بجلی بل جمع کو کو د بدویان سوجو کو، نو مونږ خو جی بس دا خواسته د امنیت جاری کو چې الله زمنګ په حال باندې رحم وکي او د حکمرانانو لک سوجو ورکړي چې د غریبانو په حق له باندې هم سوجو کی.
پدې اړه مو چې کله په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي، نو د مصروفیت له وجې هغوی سره خبرې ونه شوې، ولې د هغې وروسته په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي نو پختل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دا مصنوعي ګراني ده او د دې ذمہوار یې هم تیر حکومتونه او مخالف ډلو غړي وبلل. خو دوی وایي چې ډېر ضرب په دې سخت وخت په نقاب عمومي
ډېر ضرب د الله په فضل کرم سره دا به کنټرول شي او د ملک شي دا به یو ښه طرف ته ان شاء الله روان شي. کوم مسؤلی دا بحران دی په دې باندې به موږ ډېر زر کبو بیا بونو ان شاء الله.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د دکاندارانو د اتحادیې د نرخنامو تر مخه دا وخت د اوړو شلو کیلو تروړه پر 1.5 روپے، چینی 100 روپے، غوړی 2.5، دال 1.5، لوبیا 2.5، ټماټر 100، دغه رنگ په سبزی کې پیاز الوګان او 1 روپے خرسيږي. مرکزی د شماریاتو ادارې د ګرانې رپورت تر مخه تیر یوې هفته کې د 22 خوراکي توکو نرخونه سیوا شوې دي چې پکې پیاز، ټماټر، غوښه، چینی، ټول دالونه، روجی، اگې، چرګان، غوړی او اوړه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان د روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله دا مهال پاکستان کې ده. نن سهار دغه هیواد ته ښاغلی عبدالله رسیدلی او په دې اړه باندې د هغه د ملاقاتونو او د ملاقاتونو تر څنګ د هلو ځلو سیاسي او امنیتي چارواکو سره د هغوی د ملاقاتونو په اړه باندې زموږ همکار طاهر خان دا تفصیل راکړي.
د پاکستان د خارجه وزارت په بیانیه کې چې کوم د سفر په اړه باندې ویل شوی دی، نو په هغه کې په خپل ویل شوی دی چې د صلح د امن په دې عمل باندې پروسه باندې به ډېره تفصیلی خبرې کیږي. وګوره د ډاکټر عبدالله اوس چې کوم مغزي مواریه مسؤلیت نه غم دروغ جوړ کې مشوره ده، د هغه مشر هم دی، نو بنیادی ټکی هم دغه دی. او افغانستان کې اوس یو سوچ دی چې پاکستان دا بار بار دا خبره کوي چې دوی امریکا سره سہولت کاری کړي ده، مدد کړي دي، د خبرو په شورو کولو کې دا وکړي، بیا معاهده کې هم دی چې دی او رول شته. افغانان به هم دا وي، افغان مشران به هم دا تمه لري چې امریکایانو سره سہولت کاری وکړه، همکاري دی وکړه، نو باید چې افغانستان حکومت سره د افغانستان مشرانو سره هم وکړي، ځکه چې یو دا خو یو نظر شته په افغانستان کې مشته امریکایان مني چې د پاکستان یو نفوذ یو اثر په طالبانو باندې د غی دا نظر د چشتا نوم ده بنیاد چې دا خبر. لیکن بل خبره پکې مهمه ده، دا د دواړه خيزه تعلقاتو د پاره هم راشه درشه ځکه مهم ده چې کله تعلقات خرابونو دا کارم نکید. او د ډاکټر عبدالله صاحب ته د پاکستان لخوا په ماضی کې سو واره دعوت ورکړی شو، لیکن هغه نه راته کې دي چې هغه د پاکستان د رول نه مطمئن وي. او بل دا چې دا سره د پاکستان ضرورت نه دی چې د افغان مشران دلته راشي. ډاکټر عبدالله په خپل هم کې دي ضرورت لري، دا ډاکټر عبدالله یو خپل رول دی په سیاست کې په مستقبل کې به وي، نو بیا هغه لپاره ضرور د پاکستان همکاري هم بیا د سیمه نورو هیوادونو همکاري خو بیا هم هغه ته هغه اړتیا لري.
طاهر خان دا راته وایي چې د ډاکټر عبدالله صاحب د دې درې ورځنی سفر ټول ایجنډا په ډاګه شوې ده، د دوی د ملاقاتونو تفصیل او ترتیب خلکو ته پته ده؟
او د ملاقاتونو او د پروګرام خو خلکو ته خو نشم ویلې، لیکن مشاد ریډیو سره تفصیل شریک شوې ده. او څنګه چې ما نن خبره وکړه چې د نن کې غونډې دي، سبا چې کوم د اولنې غونډه ده په دغه اسلام آباد کې، او د حکومت لخوا چلیږي انسټیټیوټ ته مطالعه مرکز دی، هلته د سهار د ډاکټر عبدالله صاحب یو تقریر دی چې په هغه کې به اسلام آباد کې کم ټول سفیران چې دی هغه ته دعوت ورکړی شوی دی، ځنې د پاکستان پخوانی سفیران او دغه رنګي جرنلستانو ته پکې بلنه ورکړی شوی دی. بیا سبا د غونډه ده د سینټ چیرمن سره د اسلام آباد کې، بیا د پاکستان د فوج مشر سره غونډه ده، عمران خان سره هم سبا تقریبا د ماسپخین نه وروسته ملاقات دی، او بیا ماخام د جرنلستانو سره غونډه ده. نو دا یې سبا نه سفر دی، د دریم ورځ کې بیا د سپتمبر په 13 د پاکستان ولسمشر سره هغه سره غونډه ده، او دلته بیا جرنلستانو سره غونډه ده، او دغه رنګه بیا د پاکستان افغانستان یو ټریک ټو غیر حکومتي ډایلاګ یو ګروپ ته هغه سره غونډه ده، او بیا دلته په پاکستان کې د افغانستان نوې سفارتخانه جوړیږي، دغه تعمیر کار روان دی، دغه چې کومه چینایي کمپنی دغه سره ده غونډه ده. د پاکستان د کم مهمه مدرسې دي د کراچۍ نه والی تر د پېښور پورې دا کوړه خټک پورې دا غي چې کم مشران دي دینی عالمان دي اخوې سره هم د یو غونډه ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګی او اوس وخره غلې دي د ونې د خبرونې د مشال د مرکی د نننې مرکا ډاکټر احسان علي سره زمونږه همکار عبدالحی کاکړ کړي دا را دي جواب ورو د مشال مرکا.
د مشال مرکه اوریدونکو د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د نن میلبمو د لرغونو آثارو پو ډاکټر احسان علي دی. نوموړی د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو د څانګې د هزاره عمردان یونیورسيټي پخوانی مشر پاته سوی دی. ډاکټر صاحب تاسو سره کله وایم او لومړی پښتنو هم دا ده چې تاسو کله او چیرته پیدا شوی یاست او تعلیم څنګه کړی دی؟
زه فوجي په 2015 کې په 400 فضیلت کې یو ورکوټ کلی او منیخېله پاغي کې پیدا شوم، او لومبه سبق مخفل کلی کې ویلو منیخېله کې، او دا هغه نه پس بیا انت کلی کې سکول او 400 مردان دې نیمه کې منګادر کې هغه نه هاي سکول وې، بیا مې انټر مردان کالج کې لک سبق وې، خو بیا مې پرایویټ انټر او کو 12 پاس کو اور هغه نه پس مې بیا بی اے پرایویټ وکړه، بیا مې په خور یونیورسيټي کې په ساره قدیمه کې داخله وکړه، او پس په 1988 کې مې دا په خور یونیورسيټي نه په ساره قدیمه کې ډیگری وکړه، او راغښت دا هم ګولډ میډل مې واغښتو، بلکې دا ریکارډ هولډر یم دا تر اوسه پورې فضل لې
خانو دی کې ماته سوال را پیدا شو. راکسب مخ کې سرازو دي تاسو خبرې ته هغه کې دا سوال را پیدا چې تاسو اساس تاسو لسم جمعات پاس کې نو بیا تاسو ټول پرایویټ سبق کولې، نو د دې پرایویټ یعنی ولې تاسو سکول پرې خو دی څه خاص وجه و چې تاسو ریګولر یعنی باقاعده کالج یا دغه تنت لې وجه وجه سو؟
دا عجیبه غونته کې راغلي چې زمونږ کلی چې نو زمونږ کلی په هغه وخت کې سو 3000 آبادی بوا، پاره کې یو قسم سبق د لسم نه پس نو ویلې، نو هغه بیا زما پلارم زمیدار او هغه ته هم خلکو وی چې لري داسې ګار ګرځي او سپینې جامې چولي، او دا کالج ته دی راځي نو یو کال یو نیم داسې کالج ته تللی وم، بیا به وی بس دا سبق مو وای خلک وی چې دلته کې خپل زمیداری کوه، نو بس بیا د پلار دغه خبره حکم نشو غورول، نو بیا پکې پرایویټ شروع کو، نو سزه پر پرایویټ تا چې چلو بیا رستو دا ایم ایچ آرکیالوجی کې ساره قدیمه کې داخله کړه، نو هغه پرایویټ کېده نه، نو بیا دیکو دا کو باندې مې فلار کنوینس کې چیرې دا خو کول پکار دي، نو بیا اجازه تر
کو فلار په څه طریقه باندې رضا
بس دا دا ګورو نه چیرې دا سبق ډېر بده مې پختل وی اوس دا لګ یو کال نیم پرې ده چې دا په یونیورسيټي کې دا حکم او سبق وې منو، بیا له تر راضی شو د ما پلار ته بخل کوې چې دا د باندې ذمہداری کا ودا اسې به څه ګرځي پاکي پاکي جامې چي، نو دا د ځان سره په کار کې کار
یعنی په درې درې نیم زره کسان کې واسي تاسو واسي یونیورسيټي نمو ډیګري واغستل خو دي کې سوال یو بل دان د پښتنو کې زیاتره دا رجحان پاتې سوی دی چې هر مضمون به کې دایسي خلک وای خدا ساره قدیمه خو بیخی پښتانه چې دی هغه نن روزم چې ما تاسو خبري کوو ډیر کم دی خواته زی چې آثار قدیمه بیا څه ده او دغه دی تاسو څنګه پام شو ځکه تاسو یعنی څوک کم نه تاسو ته دا لار در خودلې ولای چې آثار قدیمه یو شی دی او سکول نمبر واسطه ډیر وخت
کالج یو اتفاقی کار او جی اتفاقیات او زما خو یو رشتہ دار او هغه آثار قدیمه کې او هغه ماستر کې سبق وې دغه زمانہ کې نو بیا موږ هغه سره ملاقات لته او هغه ډیر اسماعیل خان کې هغه په داس رحمان ډیر وته وی دا 3000 BC دا انډس ویلی نوادی سند تہذیب نمخ کې او دغه سایت او پای کې کودای کولا نو هغه ته موږ تل او هغه سره ملاقات نو بیا فرزند علی دورانی هغه استاد او بیا رستو د پیښور یونیورسيټي چیرمن شو هغه موږ ته کم دا سارے قدیمی غی سره استل او ترتیب موږ ته اخو او په مقابل نه هغه سره ډیر متاثر شو او هغه زوږ نه ما فیصله وکړه چې زه به بی اے کوم او بیا به آثار قدیمه مقابلہ باندھے نو بیا پکې یونیورسٹی کالج لندن تلاړم الته نو بیا په فیلډ آرکیالوجی کې سپیشلایزیشن او کوم ماستر دوه کاله او بیا واپس تیرالم بیا یونیورسٹی کوم نو بیا په اسوسییټ پروفیسر چې شوم په پینځه کم 2000 کې 1995 کې بیا هغه نو پس بیا لاړم دغه تا کیمبرج یونیورسٹی ته پی ایچ ڈی لا دا پېښور ویلی باندې مې کیمبرج یونیورسٹی نه پی ایچ ڈی وکړه په آرکیالوجی کې نو بس بیا چې واپس رالم بیا د ډپارټمنټ چیرمن هم دغه زمانہ کې بیا د هغه نه پس د آثار قدیمه د صوبې ډایرکټر شوم او دا هغه کې د خدای فضل دی بس چې ممکنه و نو په آثار قدیمه کې خپل کوشش وکړو سجایب کریم جوړ کړی نوې نوې او سپکې سزاینو کې کولای نه شو او هغه کې سه یو
ڈاکٹر صاحب تاسو یعنی دے کی کارم کڑی دی دا سی چا خاص کار دی کنا چی تاسو دا سی گنی چی آغا بلچانا دی کڑی یا تاسو کڑی دی یا تاسو آنا وقت تور کڑی دی پا خپل دی ٹولا دا گئی کی
روبه خبره خدا دې چې لکه زه د پیښور یونیورسيټي د آثار قدیمه چیرمن پاتې شم درې کال نو په دغه دوران کې مونږه دوراني صاحب یو عجایبګر جوړ کړو پیښور یونیورسيټي کې اوس آثار قدیمه آرکیالوجی او ایتنالوجی سر صاحبزاد عبدالقیوم میوزیم نو هغه بلډینګ تقریبا تیار او فنکشنل شوی نو او دغه وخت کې چیرمن شوم نو هغه بلډینګ هغه مونږ فنکشنل کو پاره کې منټیکویټي ایگزیبټ کلاو مونږ اوپن کا خلق تند یونیورسٹی میوزیم تما په دور کې فنکشنل شو چې کم فرزند دورانی سے جوړ کړو او ما فنکشنل کا نو یو خدغه شو بیا چې ساری قدیمه ته ز ډایریکټ ترالم نو په دغه دوران کې بیا ما شپږ نه وی عجایب غری اپرو کړی د گورنمنت نه او هغه صوبې حکومت بیا ادا اکرم دورانی سے حکومت او ایم ایم ای او هغه زما په ریکوست باندې شپږ عجایب غری اپرو کړی او هغه موږ په 400 کې په هاند کې ثواب کې په مردان کې په چترال کې په پیښور ګورګټلې کې او په بنو کې دا موږ شپږ نوې عجایب غری د دې نمخ کې په صوبه کې صرف درې عجایب غری وی یو د پیښور عجایب غرو یو د چکدرې عجایب غرو دیر میوزیم او یو د سواتو نو موږ دا زما په دور کې د عجایب غرو تعداد د درېو نه
او دین علاوه یعنی ډاکټر احسان لی صاحب تاسو خدای نه وکي دغه مکند
یا څه خدای نه مې وکړي خدای نه ما په خپل وخت کې دی په ډیر اسماعیل خان کې خدای نه کړی دی دا ګومل کې ګومل ویلی کې دا جنډي بابر ګنډي عمر خان کې دغه دینو کې ما خدای نه کړی دا د وادي سند تهذیب نه 2000 کال مخکې دا ثقافت مخترا ولی چې کړه د وادي سند تهذیب ډېر اسماعیل خان کې ګومل ویلی کې په ګنډي عمر خان یو سایټ او جنډي بابر دا د وادي سند تهذیب نمخ کې دی لکه دا 4500 BC 5000 BC سره تعلق ساتي جنډي بابر چې دا نیولیتیک د نیو سٹون ایج دغه زمانه سره تعلق ساتي 6000 BC لکه دا اوس نه 8000 کال مخکې دغه او د هاند کې چې کوم د ګندارا اخیری کیپیټل او دغه کې مې کودای وکړه او دا دا د عجایب ګرو ډاکومنټیشن مې کوچې دې کې دا سیزونه موجود دي ردی ټولم کمپیوټرایز د ریکارډ جوړ کو چې سو اویلیبل دی یو سپ سٹورونو کې دی. او د دې نه علاوه یو د دې په خبر میوزیم نه په خوا انګریزانو یو ورکوټ پمپلیټ ته د آرکیولوژیکل سروي اف انډیا رپورټس نو هغه می اتیا کاله پس بیا شروع کړو فرنٹیر آرکیولوژي په نوم. نو هغه سلور والیومز ما وست زما سلور کاله پکې ټایم او هغه سلور کاله کې ما لري سلور والیومز صوبے پا اثار قدیمہ باندے چاپ کرو.
ڈاکٹر احسان علی صاحب سے مو دے خلق بہرحال عام خلق اثار قدیمہ سر خن علاقہ لری نہ پوئے گی پختانہ چم رضیات یعنی پدی خبر پوہی جی چیارا دا اثار قدیمہ اہمیت سے دی تہذیب و نت توائی یعنی تاسخ پلا یعنی دخل گسرا ناستے پاس لی دل کاتے دی دے باندی پوہے دل چمری ضروری دی او دا آیا گرانا دا چی پوئی گی یا دا پشتنو گسرا ولی علاقہ نست منہ ولی نشتا گسرا
بد قسمتے نا پختانو خو دیر بے تعلیم پاتی سوی دی کنا نو آغی پخپل ثقافت اگر کی دنیا کی زمونگا تاسو تپتا دا پاکستان تو دنیا کی واحد ملک ہو چی دی دوا غٹ ثقافتونا وط تحذیبونا پیدا کری دی یو دا وادی سندھ تہذیب چې په کم په هړپا موهنجو دارو کې او په لکه پنجاب او سندھ کې هغه او هندستان په سیمه کې روچت شو او هغه د 3020 نه تر 1800-1500 BC پورې او بیا د ګندارا د بودست تہذیب چې هغه په دې سیمه کې د زیات تر د پښتنو په دې سیمه کې خور مردان ویلی سوات ویلی او بیا بامیان پورې نو دا دونه زیاته مهذب علاقه پاتې شو او خدای نه پس په دې چې کم زوال راغلی او راغلی نه پس پښتانه ډیر د تعلیم نه
لري دا زوال کله راغلی دی ډاکټر صاحب څه هیستوري تاریخ څه وایي چې دا زوال څنګه راغلی
دا زوال چې کله د بودست تہذیب ختم شو او
دا په کم وخت کې
6th-7th century AD کې چې کله دا
یعنی نن نه عام خلکو ته ویل نن زه ختم ریکلونه مخکې
دا د نن نه تقریبا 1400 کال مخکې دا چې کله وایټ هورن دراله د سنټرل ایشیا نه اغیر دی بوت مذهب خلاف نو اغیر دی بوت مذهب باندې ډیر زیات اٹیک نو کړلو دا په دې علاقه کې چې څومره دغه نو هغه د زیات پکې مسمار کړل او هغه ختم شو هغه د بوت مذهب یا هندویزم شروع شو دلته کې نو په دې ځای کې بیا ہندوستان چکم ہندو کلچر او هغه بیا ڈامیننٹ شو او د بودیزم زوال تقریبا د 6th سنچری بیس نن نسوار ل سو کال مخکې شروع شو او تقریبا چې داسې 1200 کال مخکې بیا بودیزم تقریبا دلته په دې سیمه کې ډیر کم شو او 2300 کال بیا د هندوانو حکومت او لکه ډیر مشهور پکې جیپال او ننپال چې اری پسې 998 AD کې بیا مسلمانان راغلل او محمود غزنوی د مشره لاندې او بیا دلته اسلام راغی نو دغه سره د هغه تهذیب چې د هند د بودیزم هغه بالکل ډارمنت شو بیا خلکو هغه طرف ته مخکو نه هغه ته بل مذهب ښکاری د اسلام راغی اسلام خلکو من هيث القوم ټول پښتانه چې مسلمانان شو او بیا اسلام طرف ته توجه ډیر شو نو بیا هغه زاړه تهذیبونه چې هغه لګ دغه تل علل بیا د انګریزانو په وخت کې چې تبیا اغیره عجیب ګره جوړ کړي او په دې کې را سيزونه سنبال کړل او دا دوه درې عجیب ګره لکه دلته په دې صوبه کې جوړ شو لکه د سوات او د پېښور میوزیم د سوات خدا
خو ډاکټر احسان له سبب دې کې یو بل پښتن از مازین کې راغز دا تهذیبونه چې کم دی دا د دې زوال او عروج یعنی دا راځي بیا ختميږي بیا بل راځي دا د یو سیمې د خلکو یا د انسانانو د پاره یو ښه خبر وي کنه زوال او عروج تاوان رسي یالته
نو او زوال خو خامخا تاوان رسي خو چون په تاسو دا کتلې دي تاریخ د دې علاقې ک تاسو سره معلومات وي چې په دې علاقې باندې خو پسونو خلک راغلي دي او غي دې علاقې باندې تیر شوي دي او لکه اوس یو ورکوټ مثال چې د یونانیانو دلته 200 بادشاهان تیر شوي دي او غي په دې علاقې حکومت کړی د اسکندر اعظم نه پس او وغي په دغې سکه موږ ته ملاويږي د بیل بیل دغه نه کنه دغې نوادرات ملاويږي خو ډېر مشهور په کیسې کې د پیښور جابګر ته ډک دي نو هغه چې کله دا په کله چې امن او په مرکز سلامتی و نو هغه کې تهذیبونو ارتقا شوه دا لکه کم وخت چې په دې سیمه کې امن نو د دنیا د ټولو نه ښه تهذیبونه لکه انډس ویلی سیویلایزیشن او د ګندارا سیویلایزیشن چې په دنیا کې لکه ځکه لکه دا خبره کوم چې د ګندارا تهذیب مونږه پر اشتیا ټول راغون کړی وي او موږ په دې پوزیشن کې وی چې دا موږ ټول بچ کړی وي. نو په دنیا کې چې د دې تهذیب کمې مجسمې په ټولو عجایبګرو کې د دنیا غټ عجایبګرو کې ټولو کې نه خو په ټوله دنیا کې نو هغه چې کم خواره دي کم چې زمونږ په عجایبګرو کې دي کم چې زمونږ په سټورونو کې دي یا چې کم زیر زمین دي اوس هم مات ګوټ خلکو لوټ کړی دي دا موږ را یو ځای کړی وي. نو دا د دنیا یو تهذیب هم ده
ثقافت خو ډاکټر صاحب وجه څه ده چې دغه رایوځای کېدای نسی غونډېدای نسی دلچسپي نسته؟
ډېر دغه دي. یو خو پوه نه وه بل وسایل نو حکومت په دې علاقه کې بیا چې د انګریزانو کله حکومت شو یو د پېښور عجایبګر جوړ شو دلته هغې نه مخکې چا دې کې اړوګوتې نه والې دغه ډېرې میرې په ځای ټیک ولاړې وې. بیا پکې داسې یو وخت راغی چې خلکو ته دا پته ولګېد چې دا ډېر قیمتي نوادرات دي. بیا خلکو لوټل شروع کړل. بیا د حکومت کیپیسټي دومره نه وه چې دا دونه لکه پیسې وسایل دي زمونږ پاکستان حکومت سره اگر چې سوچ به وو لکه زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم چې لکه د مونږ چې کوم وخت کې جوړول دا شپږ عجایبګر نو دا د اکرم دورانی صاحب حکومت او د ایم ایم ای حکومت وو. خو هغې ته چې دا خبره په ښه طریقه پرزینټ شو نو هغې د شپږو عجایبګرو له پیسې ورکړې د هغې حکومت او هغې په وخت کې دا دې بنیاد کېښودی شو. خو چا دا دې طرف ته دونه دغه ځکه نه وکړې چې څه دا تاسو څنګه ووی سارې تجیمه کې به چا سبق نه وي. مونږ چې پکې کله سبق وي نو مونږ پنځه کسان اوس خو لږ ډېر ښه شو ځکه چې مونږ دا د دې نه پس د دې ډپارټمنټس په خپل هزار یونیسټی کې زه بیا وایس سنټر فروم الټیم ډپارټمنټ کولو کو بیا هغه نه پس بیا مردان کې مونږ په یونیسټی کې عجایبګر جوړ کو په هزار یونیسټی کې مې یو عجایبګر جوړ کو په پټاباد کې مې جوړ کو اوس بیا سوات یونیسټی هم دا سبا مضمون شروع کړی دی او ملکن یونیسټی هم شروع کړی دی. نو لکه خلکو کې پو یرورو راغلي
دا یعنی د دې ډاکټر صاحب تاسو دا عام خلک ګولي په آثار قدیمه کې دلچسپي واقعي ولس خلک ولې دلچسپي واقعي
دو قسمه خبرې دي. یو هغه خلک دي چې کم په نوادراتو کې دلچسپي لري چې هغه وجه موږ به خرڅو پټو به دغه به نو غریبانان خلک یې څوک بعضې پکې داسې مې تاسو به مخکې یو واقع یو میاشت نیمه مخکې کتلې وه چې چېرته پرې تخبې سره چا یو بوت رایستې وو هغه بیا مات کړی وو دا ناپوهه خلکو چې دا زموږ د مذهب خلاف او دا هغه په واقعه دا بیا پکې رپورټ شو هغه شو. بعضې پکې داسې خلک دي چې هغې سمګلنګ کوي او هغې دا انټیکویټیز لاندې انډرګراوند هغه دومره ډېر په زرګونو سایټس
نه هغه خو دې ډاکټر صاحب زه عام د کلیوال سره خبره کوم د سیده ساده یو عام اولس هغه ته څه ضرورت دی چې هغه دې د دې سیمې په تاریخ په تهذیب په عروج او په زوال باندې ځان خبر کړي یا پوه کړي؟
دا قومونو خو چې کله ته قوم ته خپل تاریخ نه معلوم خپل بیک گراوند وته نه معلوم چې زه يم څوک رقم ځن راغلی ما سره په تر دوه زرګونو کال کې څه شوی دي زما ترقی څنګه شوی دی زما وال څنګه شوی دی زما په فایده پس کې دا نقصان می پس کې دي. نو ډیر خلک اوس کله د عجایبګرو او د سیمینارز کې ګیرا عجایبګرو نه جوړیږي په دې کې چې خلک راضي دا مشومان راضي نو دې سره کافی اویرنس پیدا شوی دی په خلکو کې. خو عمر خبره ده چې د تعلیم سپیډ څومره زیاتیږي نو هغه د خلکو پوهه سره زیاتیږي او چې څومره خلک اوس مخکې به خلکو ماتول او دغه کول به اوس هغه کار ډېر کم خلک کوي. مخکې به داسې خلک وو چې نیمو خلکو به ومونتل نو هغه به مات کړه سر به وله مات کړه د بوت سر به مات کړي به دا دغه دی دا خو د بل مذهب یو اثرات دی او مونږ دې ته کنه په بد نظر به
خلک خاص دا تاسو په خیال باندې چې کمات کی یا د دې دغه سکی د دې ډېر غټ تاوان دی تاسو په خیال باندې؟
دا خو ډېر لوی تاوان دی. دا یو خو تاسو وګورئ د دنیا د کم مهذب ملکونه چې دي لکه اوس انګلینډ به والو دغه شانتي امریکا به والو پکې جرمني
وغیرہ
یا جاپان او اټلی شو دی ټول چې دینو دی کې هر غټه جایبګر کې زموږ د پاکستان بلا نوادرات پراته دي او هغه د وجه دا ده چې دغه انګریزانو خدلته حکومت کړو خو باز نور خلکو اوم دلته کودایا نکړو په هغه وخت کې زموږ د سیستم دومره لوز او چې لکه اټالینز چې دینو هغه زموږ په سواد کې لري موږ کودای کړي دا هغه د سواد والی سواد سره یو اګریمنټ هغه نیم زموږ دا چې کوم کودای کړي او نیم سامان هغه ځان سره روم ته وړي دي. دغه شانتي امریکایانو کودای کړي د امریکې په جېبګرو کې زموږ سپه کې بیا سمګل شو هغه وخت کې چې هغه کلیم کول نه نو هغه په هغه جېبګرو کې پراته یو دا هغه جېبګرو ته خلک زی زموږ سيزونه پکې ګوري کنه مونږه خو بد قسمت ته چې مونږ خپل سيزونه نشو سمبالولې زموږ پاغي باندې خلک خپل دغه کې خپل هغه جایبګری او په کامیابی کړی دی او خلک کتول زی او هغه سبق اخلي.
او خو ډاکټر احسان علي صاحب یعنی تاسو وېچ تاریخ تهذیب په دې باندې کڅوک نه خبر نو هغه له یو خپل یو علمی سره مخامخ تاسو خپل تجربه کې مطالعه کې مشاهده کې پښتانه چې دا دومره غټ تهذیب د دوی په غیش کې پروت او د دې زادوی را پیدا شوی دی، تاسو دا هغه ځخه چې دوی دومره علم پوها یا په دې ځان نه پوکوي د دې بیا ناوړه اثر تاسو په لیدلې دی په دې پښتنو باندې چې خپل تاریخ تهذیب ځخه داسې نه خبروي د دې تاوان؟
نو دا خو یو ډېر ښکاره تاوان دار چې لکه د دین خلکو دا سیزونه په ناپویتیا کې اوړي دي، د دې بیا مات کړي دي، د دې طرف ته
نه، یو خو دغه سیزونه دي، یو خو دغه بوتونه دي، یو دغه دي، یو پوره له دې تهذیب ځان خبرول، دغه لکړه وړه ځان خبرول، د دې ټول تهذیب ځان پرې کول، شلون کول، د دې تاسو بیا په ټولنه په سماج په کلچر اثر لیدلی دی؟
ډېر لوی اثر دی پرې، لکه د دې خط اثر دا دی چې کوم خلک پرې پوهېږي نو هغې خو پرې پوهېږي نو د هغې هغه مطالعه هم کوي، هغه خلکو سره شیئر کوي، د هغې نه سبق اخلي. چې کوم خلک پرې نه پوهېږي نو هغې ته انډایرکټ دا دغه کېږي چې ته مونږ تهذیبونه مونږ د خپل تاریخ نه ځان نه خبرو او مونږ په دې نه پوهېږو چې زمونږ فایده په دې خپل وطن کې ده، په دې خپل تهذیب کې ده، په دې خپله پویه کې ده، په دې خپله ځمکه کې ده، په دې خپل چې زمونږ سره تاریخ پاتې شوی هغې او تسلسل هغې نه څه نه زده کوو. نو د دې وجه نه زمونږ دا اپس اینڈ ڈاؤنس چې دلته پاتې شوی دی، د دې وجه پاتې شوی دی چې مونږ د خپل ځان مالکان په خپل نه وو پاتې شوی، خپل ځان هم پېژندلی نه دی. نو اوس پورې زمونږ دغه بد قسمتی دار روانه ده چې مونږ یو خپل وطن تخپل اونوي او ډېر خلک په دې سيزونو باندې لا پوهه نه دي چې مونږ خپل ځان په خپل پوهه کې د خپل ځان حفاظت وکړو او مخکې ته پرمختګ لپاره لکه هغه تهذیبونو نه بار دنیا ډېره فایده واغسته او هغه مخکې لاړل، هغه نه پوهه واغسته، هغه آرټ ثقافت زده کړ، هغه کې چې کوم آرټ او ریس زده کړ، هغه کې چې کوم گروث هغه کړو، هغه نه سيزونه واغستل او زمونږ هغه ادارې ټولې کمزورې پاتې شوې. لکه دې ته به خلک دې سبق لرته ورکوټ مثال تاسو درکوم چې 2000 کال مخکې بدلته د چین نه، جاپان نه او کوریا نه خلک سبق لراتل دلته. اوس هغه خلک د هغې زمونږ هغه کنډراتو ته او هغه ساري قدیمه بلډینګونو ته یا جایبګرو ته کتول راځي چې دا زمونږ څنګه چې زمونږ کعبه نن سبا په مکه کې د هغې کعبه په دې ځای کې او په دې ګندارا کې ځای په ځای هغه ستوپګانې دي. نو هغه تهذیبونه ژوندي پاتې نه شو او هغې د هغې هغه زړو اثراتو له کتول راځي او هغې په خپله څومره سیویلایز دي چې هغې ډېر څه زده کړه، هغې فلسفې نه پیدا واخیسته، په هغې امن باندې پاتې شو، په هغې خپل هغه یو بل سره جنګیږي نه، هغه حالات د خپل ملک داسې وساتل. نو دا د وطن ته خو د هغې نه ډېر زیات نقصان ورسېد چې موږ خپل ځان ونه پېژنده او خپل ځان هم خپل ثقافت هم بچ پاتې نه کړو او خپل ځان له مخکې لارې متعین نه کړې.
صحیح ډاکټر احسان لی صاحب، تاسو بیا وایس چانسلر هم پاتې سولاست د مردان یونیورسټي، د هزاره یونیورسټي، خو مردان یونیورسټي کې تاسو څومره کلونه واست او هغه کې مساسې خاص څه کار وکړي؟ ځکه چې اوس په دې وروستیو کې وایسي دا په خو یونیورسټیانو په شو یونیورسټیانو کې ده،
په خو یونیورسټیانو کې خو دې حد ته ورسېده چې لکه دا پاکستان کې په ریسرچ کې په یک نمبر رااله، په اول نمبر د دې ټایمز هایر ایجوکیشن رینکینګ کې. او تاسو کتلی هغه کې په دې یو شل ورځې مخکې دا یک نمبر کې رااله د عبدالولي خان یونیورسټي سایټیشن او ریسرچ د وجنه. هغه دا داسې ودی نه مخکې خو زه هزارې یونیورسټي کې هم هزارې ته ما دوه نیم درې کاله هلته تیر کړو، بیا ما سره یو کال د هزارې او د مردان شریک چارج وو او بیا د هزارې یونیورسټي هم ما د ارتکویک نه پس د زلزله چې راغلی وه 2005 کې وو، هغې نه پس دا ما په ټینټونو کې شروع کړې وه. هغه بیا په هغه وخت کې خو زه یونیورسټي اته میاشتې بنده شوې وه او یونیورسټي کې لکه سټډي مطالعه ټیچنګ دا بند شوو. نو هغه بیا ټینټونو نه بیا موږ بلډینګونو ته شو، بیا د هغې ما په ابتآباد کې یو کیمپس جوړ کړو، بیا د هغې په هریپور کې هم ما یو کیمپس کولو کړو. هغه دواړه بیا یو این پی حکومت او پیپلز پارٹی حکومت جان چې وغي هری پور یونیورسټي کړه زمون کیمپس هزاري یونیورسټي
او مردان په اړه کی تاسو خبره کوله؟ بیا
د مردان بیا چې مردان مونږ شروع کړو، د مردان نه مونږ جی یو کیمپس په سوابه کې جوړ کړو، د مردان د یونیورسټي یو په 400 کې جوړ کړو، یو په بونیر کې جوړ کړو، یو په چترال کې جوړ کړو، یو په تیمرګر کې.
یعنی تاسو اول وایس چانسلر تاسو واسطه دي؟
زه اول وایس چانسلر نه، زه پروجیکټ ډایریکټر هم. زه د ونې لاندې حکومت کې نول یم او هغه نه ما یو ټرم هلته تیر کړ، نو هغه یونیورسټي په هغه کې لکه بنیاد یې جوړ شو. بیا دویم ټرم بیا ما ته سینټ او سنډیکیټ د هغې یونیورسټي ایکسټینشن را کړ، هغې په هغه کم ګروتھ چې مونږ کړو. نو دغه دوران کې زموږ د یونیورسټي نوی کیمپس هم جوړ شو، د عبدالولي خان یونیورسټي. او دې دوران کې ما تقریبا سل کسان بارو لیږل، بی او ایم ایس لا.
یعنی تاسو دا څه خاص ډاکټر صاحب سنلی صاحب تاسو وکړ چې دا په نتیجه کې په ډیر کم وخت کې دا د تحقیق په برخه کې د پاکستان په شو یونیورسيټانو کې راغله؟
دا ډیر مختصر جواب چې د یونیورسيټي بنیاد په دوډریو سوزونو باندې یو د دې په استاد باندې یو د دې په شاګرد باندې یو د دې په لیبارټرو په ریسرچ باندې نو موږ راځري وړ سوزونو او د دې په بلډینګونو باندې نو موږ دا چې کله پی سی 1 جوړو پروجیکټ ډاکومنٹ نو دا د ان پی حکومت حیدروتی سے پدی کی دلچسپی لرلا ذکر ال عبدالولی خان پنوم مری کی خود ذکر چې راغي د ان پی د پارټي رهبر او مشر دا چې عبدالولی خان نو ری هغه ته یو ریسپیکټ ورکو نو دا هغه دا یو دغه شو بنیاد چې موږ د بلډینګ د پاره دا هغه د اکوئپمنت او لیبارټرو د پاره او هغه کې د مین پاور د پاره چې خلک په پکې سبق څنګه وي او هغه موږ څنګه ایجوکیټ کړو په یو ځای موږ پیسې منظور کړي نو موږ تقریبا 101 کسان یو د پاسه سل کسان د دنیا بار یونیورسټو ته لیګل پای کې زیات تر په یو کې کیو په انګلند کې او په سکاټلند کې او په آیرلند کې او په سپه کې ملیشیا تلاړ او سایپرس تلاړ سپه کې امریکا تلاړ او د دې نه علاوه شپږ شپږ کسان موږ پاکستان کې په نورو یونیورسټو کې وته سکالرشپ ورکړي فولي فاندډ سکالرشپ
یعنی تاسو کوشش دا و چې ډیر خلکو ته تحقیق برخه کې تاسو ډیر کار کول غوښتل
او خاص کر چې د اعلی یونیورسټو نه د دنیا د خو یونیورسټو نه او چې کوم بیا موږ ریکروټمنټ کړی دی د استادانو په هغه کې او موږ د سو تقریبا یو سره پاسه سل کسان موږ لوکل ریکروټ کړو چې هغه د خو یونیورسټو نه زیات تر نو او په دې کې بیا په خپل یونیورسټي کې کله په خپل خپل درې یو شپږ کسان نور په موږ خپل یونیورسټو کې خپل یونیورسټي کې هم داخل کړو په پاکستان کې سچ پټ شپږ یونیورسټو اوس دې کې سره پاسه درې سو کسان پی ایچ ڈی کار کوي او هغه پی ایچ ڈی کسان دا اوس په کوم دا یک نمبر ته تللی دا 17 18 په ډیټا باندې نو هغه کې دا ریسرچ سایټیشنز خلکو کړی دی ډېر خلکو بار دنیا کې پر استادانو سره شریک ریسرچ کړی دی او دا غیر ریسرچ نه هغه انټرنیشنل ګوګل هغه سایټیشنز بیا خلکو راغی چې کوم کړی دی نو هغه زمونږ سکالران چې کوم هغه کې کوم استادانو سره شریک ریسرچ شوی دی یا چا ځان لګړی دی هغه یا دلته کوم غټ سینیئر استادانو هغه کړی دی نو دا ټول په شریک باندې چې دا کوم استادان 300 کسان دي تقریبا پی ایچ ډی نو دې چې کوم ریسرچ کوو نو هغه دنیا کې یونیورسټو واغست او اغینا یونیورسټي پوزیشن په پاکستان کې یک نمبر تراغي خو دې سره سره دې یونیورسټي یو بل بنیادی کارو کو چې هر علاقې ته هر ځای ته خپل سبق ورسو لکه لري نور برانچز پاتې کال کې په پاکستان کې په یو یونیورسټي کې نه دي شوی چې د دې شپږ برانچز یونیورسټي شوی نو د دې نه پورې یونیورسټي جوړ شو لکه د سوابې یونیورسټي د مردان د پختلا د چارسدي باچا خان یونیورسټي د چترال یونیورسټي د بونیر یونیورسټي او دلته د وومن کالج چې اعظم غنو اغه نه صوبای حکومت یونیورسټي جوړ کړی موجوده حکومت درې یونیورسټي جوړ کړی او هغه د ان پی حکومت هم درې یونیورسټي زموږ د دې نه جوړ کړی او د پی ټی آی حکومت هم درې نور یونیورسټي زموږ د کیمپسونه جوړ کړی نو تعلیم هم خلکو ته کوسي کوسي تور رسید او خپل امر عبدالولی خان یونیورسټي سترنګت دون ډېر چې ډېر ډپارټمنټ
پکې کولو شو. اخیری تاسو کوم ډاکټر احسان علي صاحب چې تاسو په دې دومره تجربه کې تاسو څه غنئ چې په پښتنو کې د پوهې او علم د خورولو لپاره کم کم چیزونه باندې کار کول ډېر ضروری دي؟
زما خیال دی چې صرف دوه خبرې زه چې زما چې کومه تجربه شوې ده چې پښتانه نمبر 1 چې په امن کې پاتې شي او دویم چې دې ته د تعلیم موقع راشي چې دې د سبق طرف ته مخ کی نو کله چې دې کې پوهه راشي دې باندې د دینه بد ډېرې کمزورې چې کمې دي او زمونږه بدقسمته نه خلک ډېر غریبانان دي چې دې ته کور ته سبق ورسي لکه دا کم طریقه چې شورو رډې تیر لاسو کالو کې دلته ډېر کوشش شوی دی یونیورسيټي خلکو ته کورونو کوو تقریبا هر ځل کې یونیورسيټي جوړ کړی شي خو امن راشي او دلته کې خلکو د خلکو سوکالي راشي چې دې تعلیم طرف ته ډېر متوجي شي چې هغه افورت کولی شي اوس د بدقسمتۍ نه ملک اکنامیکلی بیا لیک خراب شوی دی نو خلک بیا ډېر لاسي چې هغه افورت کولی نشي نو امن او تعلیم د پښتنو د ترقۍ لپاره د بلکې د پاکستان د ترقۍ لپاره ډېر لوی راز وي او هغه چې کله دا دغه شنو په دنیا کې بډا پاکستان هم ترقیو کې او پښتانه به خصوصا ترقیو کې چې د دې سیمې خلک تعلیم طرف ته موجو جو دا یو بل سره چې جګړې او دا دغه بدقسمتۍ نه بدمنی وي او دا ختم شینو الیبا او بدمنی بالا ختمیږي چې خلک په خپل حقوقو په خپل فائدې باندې او په نقصان باندې پوه شي هغه بغیر د پوهې نه او د تعلیم نه نکی
سماده ډاکټر ایزان علي صاحب لمشال لیډو سر د خبرو کول ډیر مننه
تاسو ډیره مننه چې مالم دونه مقرره کړو خوره پاکم خوشاله لره او پښتانه دم خوره باد کیو تاسو دم خوره باد کیو خوره پاک دې وطن مو باد
اوریدونکو تاسو د مشال مرکا اوریدله مرکاوه د خیبر پښتونخوا د چارسدی اوسیدونکو ډاکټر احسان علي سره او ډاکټر احسان علي د هزاره یونیورسيټي او سره د عبدالله خان مردان یونیورسيټي وایس چانسلر پاته سوی دی او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د اساري قدیمه د څنګه مشر هم وو له دې سره د مشال لیډو د نن ورځې دغه مشال مرکه پای ته رسو عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي په مخم شو
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.